نره کړی دی د بزګر باندې څه ژوند دی پښپړ بجې دی ولاړی چې په دې یخ کې وبو ته ځي بیا تر نو لس بجې پر دی وبلګي پر لس بجې بیا یو کور کې کوچنی د لوی دغه چای ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېن نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسې چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي
ولنتیارې وکړه دغه سولاسو دغه روبارو سره زیې جنت کوم سره تللی جنت ته چې دغه ورته راوتلی دی موږ ته ناکل کړی چې زه جنت ته ولاړ
له دې سربېره د قاچاق په قرباني نور څه تیریږي
قاچاق د انسان زاو د قتل لپاره کیږي د دې د کار ټوله ثمره باید ځان ته لاس کې جګړو کې شامل
افغان چارواکي څه وایي
خو دې مورد کې موږ ډېر جدي یو
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي راډیو څخه واورئ
سات څلور بجې او وڅلويش دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 پیلېږي د ماشوم تر 2 بجې په همدغه صفه دوام کوي د ماشوم له 2 بجې وروسته په دې صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې هم مهیروي د سیاسي چارو نظر خاوند او پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی چې سموده پخوا په یو تروریستي حمله کې ژوبل شوی و لا هم له بشپړې روغتیا برخه من نه دی احمد سعیدی همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی سعیدی صاحب مش خود سوریدل چې ستاسو صحیح وزه لا هم شنه ده تاسو په خپل اوریدونکو ته د خپل سی وضعیت په اړه معلومات ورکړئ امننه
یو
مرمله
ما
په
سر کې
پاتې
و ډاکټر انجورب نکړه چې رابو وسی تقریبا یو هفته کېږي چې نو کې تکلیف مې پیدا کړی ما غوښتل چې بارته لاړ شم البته زما امکانات او مشکلات زیات وو شاید دوستان کوشش وکړي چې زمینه سازي وکړي چې لاړ شم خارج ته برالوي چې دا مرمۍ پاتې ده له ما په سر کې مشکل لرم له امنیتي لګانه زیات مشکل لرم ټول حکومت ټول دولت هر څه ماته وایي له کور نه ما وزه زه وخت کې چې له کور نه دی وته لای په کور کې ومه
بله
مونږ ته ارګانای امنیتي وایي چې کور ته مازه تا ځان په خطر کې دی ته وژل کیږي په تا باندې انتحار کیږي هر ورځ زه پریشان یم لمه کوچنیان به پریشان دي ژوند ده مبارزه ده
بله سر
افتخار کوم چې خلق په ما بد رد بنه وایي فقط په کور کې طالبان یم مونږ ته ارګانای امنیتي اجازه نه ورکوي چې بیرون ته وزم یعنی ما ته وایي چې هر وخت چې بیرون ته ځي مونږ ته احوال راکړه چې مونږ لس یا شل نفر عسکر به راوړو نه پوهېږم چې څه چل ده او څه بهانه دي
بله سعیدي صاحب آیا تاسې له دولتي ارګانونو او ادارو سره خبرې نه دي کړې یا هغوی له تاسو نه دي غوښتي چې د درملنې لپاره تاسو خارج ته واستوي اکثره افغانان د ډېرو وړو ناروغیو لپاره ګاونډیو هیوادونو خصوصا هند ته ځي له تاسو سره کومې ادارې په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې
یا د پورته مقام باندې لرم کوم وزیر او کوم مين او کوم سرمایدار نیم زه معلم سره یم لیکنه کوم لما له حالت نه غو خبر دی به ویني شخصي دوستان له ما سره تماس لري هغه دي کور ودان آباد وي اما حکومت تر اوسه ما ته غدي وادي وای یوادي دومره حکومت وای چې کور د ما وځه له کور نه مازه په خطر کې دي نور ما ته کوم شی نه دي کړی
آیا تاسو په یوه ځای
عملان په کور کې عملان په کور کې بندي و عملان
بله بله سعیدی صاحب آیا تاسو په یوه ځای چې د چا له خوا تاسو تهدیدیږي
دا ورګنای نتی وای چې یو وای چې انتار کې یو وای چې بلکې زه به ایرانم تلیفونونه را دي تلیفونونه ورګنای نتی ته ما ورکړی وای تر اوسه مو نه دي نیولی په غم کې اخته یم نه پوهیږم چې دا خپله دا کار کوي یا واقعیت ده.
بله صاحب ډېر زیاته مننه د سیاسي چارو صاحب نظر او پخوانی ډیپلومات ښاغلی احمد سیدی و چې وای چې لای هم صحیح وزشنه ده، خصوصا په ورستۍ یوونۍ کې تکلیف زیات شوی دی. د مخکې په کابل کې جراحي عملیات شوي و خو لای هم یو مرمۍ په سر کې پاتې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هر میاشت له سلو ډیر داسې فیسبوکي جعلي اکاونټونه تړي چې د ملي ارزښتونو خلاف فعالیت کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ټولنیزو سایټونو د غلط استفادې د مخنیوي په خاطر د قانون نوې طرحه هم جوړه کړې ده چې ورسره به تر ډیره د جعلي اکاونټونو مخه ونیول شي. د معلوماتي ټکنالوژۍ که دا حتی ستایی خو رندیز کوي چې د مخابرات وزارت باید د فلتر جواز ترلاسه کړي تو حساسیت پارون که ادرسونه ژر بند کړی شي. یوسف خان دردان په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان د مخابرات وزارت وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د فیسبوک له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوی د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپارول خورا ډیر شوي دي. د دې وزارت ویان یاسین سمیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جعلي اکاونټونو په اړه هر اونۍ شاوخوا ډیر شکایتونه دوی ته رسیږي. ښاغلی سمیم وایي چې د مخابرات وزارت په دې اړه اندېښمن دی او د ستونزې د حل لپاره یې د قانون نوې طرحه د عدلیې وزارت ته لیږلې ده. وروسته له دې چې دا قانون تصویبیږي کارونه زمیږي. زمون کارونه اوس هم هر ورځ دوام لري. زمونږ هڅه دا ده چې یوه کمیټه جوړه شي ترڅو شکایتونه وڅېړي، د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ اصل هم زیانمن نشي او د خلکو ستونزو ته هم رسیدلی یو. هغه وایي چې افغان حکومت په دې اړه د فیسبوک، ګوګل او یوټیوب شرکتونو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک په لټه کې هم دی ترڅو دا ستونزه له یو سره حل شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې په ښکاره د فیسبوک افغاني اکاونټونه ډېر وخت د حساسو له نفرته د ډکو او د شخصیتونو د سپکاوي عکسونو او لیکنو څخه ډک وي. دغه پوسټونو بیا د خلکو تبصرې د جنگ له جبهو کمی نه ښکاري. هر څوک ډیر ژر د یو بل په ضد واقع کیږي او خبره تر ډلو، قومونو، سیاسي اړیکو او ژورو پیغورونو رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلي او دا ادعای هم کړي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي. خلک په دې باور دي چې په دې کار کې یو شمېر دولتي چارواکي او د ګاونډیو هیوادونو یو شمېر خواخوږي دخیل دي او همدلته نفرتونه زیږیږي. د مجیب الرحمن په نوم د فیسبوک یو کاروونکی وایي په دې شبکه کې د افغانانو اړوند جعلي اکاونټونه دومره ډیر شوي چې اوس په ډیرو باور نشي کېدای.
غوښتنه خلکو نه لرم چې داسې کارونه ونه کړي او په خپل نامه آیډي باید جوړه کړي. اگر اوس ډیر شیان خلک ګوري چې مثلا تفارقه د قومونو په منځ کې اچي، اگر داسې وګورو ډیر یو جنجالي مسله ترې جوړې کاندل به خلک کوي.
په افغانستان کې کله لسګونو زرو جعلي اکاونټونه خبره مطرح کیږي خو اړوند ادارې بیا په دې اړه کار شمیره نه لري. نصیر احمد بل ځوان دی چې په وینا یې له فیسبوک بیرون نور تا ژوند مینخ کاری.
که رښتیا زته وایم زه خپل فیسبوک نه لرم نه کاروم. په دې اساس یو میاشت دوه میاشتې ما خپل فیسبوک کاروو چې خلکو نظرات چې ما وکاتو، مثلا یو بل په ضد پروپاګندونه وو، نور څه مشکلات پکې وو، نو ما خپل صرف نظر کو بیخي په فیسبوک تلاسه نه لرم.
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډیره سابقه نه لري خو دا غي په تیره بیا د ټولنیزو سایټونو څخه استفاده او مینه دا برخه خورا تاو دا او د بحث وړ ساتلې ده. اوس کدلته څوک ډیر سواد هم نه لري خو فیسبوک تلاسرسي لري او به له کوم شرط غواخه او ډار هر څه چو غوړی خبروي. د سایبری او معلوماتي ټکنالوژي ځینې کارپوهان هم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو استعمال د نورې نړۍ په خلاف تر ډیره عقدی او نفرت اچونکی دی. له دې ډلې محمد شفی په دې نظر دی چې افغانستان باید د فیسبوک ادارې تخپل شرایط وړاندې کړي او له فلټر وروسته د ملي ګټو ضد نشراتو ته اجازه ورنکړي.
وزارت مخابرات ته نور دولتو ګانته ټول مهم اداغه ده چې دوی مستقیم د فیسبوک د کمپنۍ سره اړیکه ونیسي او د هغوی سره مستقیما خبرې وکړي. په هغوی باندې خپل شرایط ومني چې دغه د موږ د هېواد ملي ګټې دي. که دغه د موږ دغه ګټې موږ د خطر سره مخ کېږي، موږ تاسو په افغانستان کې فیسبوک ته اجازه یا د بندولو ګواښ باید ورته وشي که چیرې هغه شرایط فیسبوک ونه مني.
دا ټولنیزه شبکه هر وخت د نفرتونو شاید هم نه وي. د سیاست و راخوا که د لوبو میدانونه ګرم وي بیا تر ډیره د افغانانو احساسات او دلته لیکنې هم بدلې وي.
فیسبوک په ټوله نړۍ کې 1,200,000,000 ډیر کاروونکي لري چې دا شمېره بیا په افغانستان کې هم هر ورځ مخ په ډیریدو ده. د معلوماتو له مخې 1,500,000 ډیر افغانان په هیواد کې دننه فیسبوک ته لاسرسی لري، خو د کارپوهانو په وینا د کارونې ډول د نړۍ د نورو ډیرو هیوادونو سره ډیر وخت توپیر لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د سختو پیښو مخه ونیسي. په دې موضوع مرزي احمدزی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې ده او په سر کې په روان میلادي کال کې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه له هغوی څخه معلومات پوښتلي.
کوم ځای چې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیات شوې، د خلکو مسؤلیت مخ په خرابېدو دي او د قانون حاکمیت هم پیاوړتیا ونه لري. په مختلفو سیمو کې جنګونه او ناخوالو سره موږ مخ یو. په دې لحاظ باندې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او د نورو اتباعو په وړاندې هم تاوتریخوالی پیښې، دغسې مشردې پیښې، یو څو پیښې زیاتې شوې. په دې حساب باندې چې په فاریاب کې دغه شمال شرق حوزه بخصوص فاریاب خبر جوړوونکي او په نورو ولایتونو کې هم د ملکي تلفاتو کچه هم په کابل کې هم په نورو ښارونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي متاسفانه په جنګ کې د ناخوالو سره مخ شو، او په مشرقي حوزه کې تاسو ګورئ چې د خپل منځي جنګونه چې روان دي د مخالفین د دولت ترمنځ ډېر خلک یې کډوالتوب ته مجبور کړي دي. دغه مسائل دي چې دا دولتي مکلفیت ده، هم یو ملي تعهد لري، ژمنتیا لري، او یو نړیواله ژمنتیا لري چې د بشري حقونو لپاره د حراستو د حفاظت لپاره د پرمختګ لپاره دولت باید کار وکړي.
افغان حکومت او د مدني ټولنې ځینې فعالان د تاوتریخوالي پر ضد کار کوي. بیا هم په افغانستان کې بشري تاوتریخوالي ورځ تر بلې لوړ ګراف لري. علت تاسو په څه کې ګوري؟
اول خدای دې چې قانون درست نه حاکمیت او هغه پیښې د تاوتریخوالي چې پیښېږي د هغوی صحیح څېړنه د کشفي او امنیتي ارګانونو د خوا نه د هغو کسانو چې د دغو تاوتریخوالو عامل ګرځېدلی شي وګرځېدلی دي، د هغوی نیول او عدالت ته پیش کول او د سفرونو او د قوانینو هم تحفظات او زیاتوالی کې باید ډېر کار وشي. په مجموع کې دولت هغه خپل مکلفیتونه چې هم ملي ژمنتیا د بشري حقونو په اړه باندې لري او نړیواله ژمنتیا لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړې ده د هغوی په صحیح توګه تطبیق لپاره کوچني اقدامات باید وکړي.
بدر صاحب محترم، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
موږ به د تیر په شان یو ځل بیا د بشري حقونو په اړه د اغاهي او د عام پوهاوي پروګرام لري. دا ساتو او په لور پرتو سیمو کې او په مراکزو کې دا هغو د علاقه ګروپونو سره چې د بشري حقونو باندې خپل کارونه ډېر متاثر دي، د هغوی سره به کار کوو. دویم، د بشري حقونو د وزارت څخه به نظارت کوو چې په کومو ټکو کې د بشري حقونو هغه چې دولت په ځان باندې منلي دي او منځای کړی دی چې دا منم او د دې د مراد کولو په خاطر کار کوم. دریم، د جوړښتونو او د سفرونو او د قوانینو په تصدیق باندې به کوشش کوو چې ترڅو د بشري حقونو تحفظات زیات شي. نور هم
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی رفیع الله بیدارو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم له افغانستان دی باندې د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته سفر پیلوي. روحانی به د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس څخه کتنه وکړي. محمد صادق رښتینی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
حسن روحانی اروپا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې ایتالیا ته ځي او په دغه هیواد کې به مهم سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. دغه سفر د ایران اټومي پروګرام پر سر له هوکړې وروسته پر دغه هیواد لګیدلو بندیزونو له لرې کېدو یو اونۍ وروسته ترسره کیږي. په راپورونو کې ویل شوي چې ښاغلی روحانی به له ایتالوي شرکتونو سره د $30 بلیون په ارزش سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. ویل کېږي چې اروپا ته د سفر په دوهم پړاو کې به نوموړی په فرانسه کې د الوتکو د رانیولو یو تړون لاسلیک کړي. ولسمشر روحانی د سوداګرو او وزیرانو د یو سلو شل کسیزې ډلې په مشرۍ د 15 ورځو لپاره د روم او پاریس په سفر وتلی. په ایتالیا کې به نوموړی له خپل ایتالوي سیال او لومړي وزیر ماتیو رینزی سره وویني. رویټرز خبري اژانس د ولورډ پوړي ایراني چارواکي لکول ویلي چې دا ډیر مهم سفر دی. ولسمشر روحانی به د خپل سفر په دوهم پړاو کې ل ایر بسالو ته کې جوړونکو کمپنی سره د یو سل څور لسو الوتکو د رانیولو موضوع د نهایي کولو لپاره هم خبري وکړي. د شنبه په ورځ ایران او چین ولستړونو نه لاسلیک کړي چې پکښې د سوداګرۍ ودی او انرژي په تړاو